السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونې موضوعات: پر طالبانو له بشري حقوقو د جدي سرغړونو تور.
له هغو سیمو څخه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موږ د بشري حقوقو د نقص معتبر راپورونه ترلاسه کړي.
د هیواد راتلونکي نظام په اړه خبرې په کوم پړاو کې دي؟
اساسي مرحله ته چې هغه د مشمول حکومت جوړښت دی، تر اوسه پورې متاسفانه لا نه دی وارد شوی.
د جی او ډلې په غونډه کې نن پر افغانستان خبرې کیږي، او له ټاکلې مهلت وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه به د طالبانو غبرګون څه وي؟ نورما طالب هم لرو خو لمړی خبرونه واوري چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د نړۍ د ولویو پرمختللو اقتصادونو یا جیو ډلې مشران نن د ورځې په اوږدو کې د افغانستان په اړه خبرې کوي، خو طالبانو ګواښ کړی چې نړۍ باید د اګست تر 1 دېرشمه له افغانستانه د خپلو ځواکونو او خلکو ایستل بشپړ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون مشر میشل واشلی ویلي معتبره راپورونه ترلاسه کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ځینې ملکیان او پوځیان اعدام شوي، او د ایر بی ان بی په نوم د کرایي کورونو یو نړیوال شرکت اعلان کړی چې سر له نن 10,000 افغانانو ته د هستوګنې لپاره وړیا ځایونه ورکوي. پوره خبرونه د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادونو یا جی او ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه به په آنلاین بڼه د بریتانیا په کوربتوب ترسره شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن تر غونډې مخکې ویلي دي چې په دې بیړنۍ غونډه کې به د افغانستان ناورین ته د جی او ډلې د غړو هیوادونو د ځواب په اړه باندې بحث وشي، څو دا ځواب همغږی شي. هغه زیاته کړې په دې غونډه کې به له خپلو ملګرو او متحدینو وغواړي چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي، له کډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د برابرولو لپاره ګام تکړی. په دې غونډه کې به د جی او هیوادونو امریکا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان مشران له افغانستانه د خلکو د رایستلو په اړه هم بحث وکړي. د راپورونو له مخې تمکیږي چې په دې غونډه کې د اگست 1 دېرشمه نیټې د ورهاخو غزولو په اړه هم غوښتنې وشوي، خو طالبانو په دې اړه باندې ګواښ کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې د اگست 1 دېرشمه د دوی لپاره یو سره کرښه ده، او تر هغه وروسته له افغانستانه د خلکو له ایستلو سره موافقه نه کوي او په وړاندې به یې دریز غوره کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون مشر میشل باشلی ویلي معتبر راپورونه ترلاسه کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ځینې ملکیان او پوځیان اعدام شوي او د ښځو حقونه محدود شوي. هغه دا خبره نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په یو بیړنۍ ناسته کې وکړه. په عین حال کې میشل باشلی د طالبانو وهڅول چې د بشر، ښځو او د قومي او مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی وکړي او لږه چخصونکو اقداماتو ډډه وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. جزئیات به وروسته هم خبرو شي. د طالبانو ډله وایي 80% ډاډه دي چې په پنجشیر ولایت کې به د دې ډلې د غړو او د طالبانو ضد مقاومت ترمنځ نښتې ونه شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل له مقابل لوري سره د خبرو له لارې یوې هوکړې ته د رسیدو هڅې روانې دي. اخوا په پنجشیر ولایت کې د طالبانو ضد مقاومت ډلې غړي شمس الدین حمید نن ازادي راډیو ته وویل یو 8 کسیز پلاوی د دوی له لوري له طالبانو سره خبرو ته چمتو شوی دی. د طالبانو ضد پخوانی قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود ویلي دی یو ټول شموله حکومت جوړېدل غواړي، خو که طالبان وغواړي په پنچیر برید وکړي دوی به په وړاندې ودرېږي. طالبانو په دې وروستیو کې وویل چې د دوی سلګونه جنګیالي د پنچیر لور ته خوځېدلي، خو خبرو ته هم چمتووالی لري. طالبانو د پنچیر ولایت پرته د ټول افغانستان کنټرول په لاس کې اخیستی دی. له کابل نه د اوکراینی الوتکې د تښتونې راپورونه کیف او تهران رد کړل. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت لخوا د فردا راډیو ته په یو لیږل شوي بیان کې راغلي چې هیڅ الوتکه نه ده تښتول شوې او په دې تړاو راپورونه ناسم دي. تر دې مخکې د ورځې په سر کې د روسیې تاس خبري اډوانس د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یفګینی یینین په حواله ویلي وو چې نامعلومو کسانو یوه اوکراینی الوتکه تښتولې. یینین ویلي وو د الوتکه یکشنبه ورکه وه او سه شنبه ایران ته یوړل شوه او پکې نامعلومه مسافر ناست و. اخوا د ایران د هوایي چلند سازمان رئیس محمد زیبخش له ایلنا خبری آژانس سره په مرکه کې د اوکراین ادعا چې الوتکه له یرغمل وروسته ایران ته وړل شوې رات کړه. هغه زیاته کړې الوتکه پرون د تیلو لپاره د مشهد په هوایي ډګر کې کېناسته او له ایران څخه تر وته وروسته د اوکراین په پلازمینه کې هوایي ډګر کې ښکته شوه. د ایر بی ان بی په نوم د کرایي کورونو یو نړیوال شرکت اعلان کړی چې سر له نن نه 20,000 افغانانو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هستوګنې لپاره وړیا ځایونه برابروي. دغه شرکت اجرایي رئیس براین چیسکی نن په خپل ټویټر دا خبر خپور کړی دی. براین ویلي د افغانانو کډوالۍ او بې کوره کېدل یو بشري ناورین دی او باید ټول سره یو شي چې د دغو خلکو لاسنیوی وکړي. د ایر بی ان بی دغه مشر که څه هم د 20,000 افغانانو د وړیا هستوګنولو ژمنه کړې خو په شرکتونو، کمپنیو او د کورونو په مالکانو یې غږ کړی چې په دې کار کې له دوی سره مرستې او همکاري وکړي. ایر بی ان بی معمولا په استوګنو سیمو کې کورونه د لنډمهال لپاره خلکو ته په کرایه ورکوي. له کله چې طالبان په افغانستان ولکه ټینګه کړې لسګونه زره کسان په تېرې یو اونۍ کې له دغه هېواده د امریکا او نورو اروپایي هېوادونو په مټ ایستل شوي او هڅې روانې دي چې دا لړۍ لا پسې دوام وکړي. ازادي رادیو ته غواګیاست. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن له آذربایجان سره د تیر کال د شاوخوا یو نیم میاشتنۍ جګړې پر مهال د وژل شو ارمنی سرتیرو په اړه جزئیات اعلان کړل. هغه ویل له آذربایجان سره په جګړه کې ټول ټال 3,303 ارمنستاني سرتیري وژل شوي. دا د ارمنستان لخوا د ناګورنو قرهباغ د جګړې پر مهال د وژل شو ارمنی سرتیرو د جزئیاتو لومړنی رسمي اعلان دی. پاشینیان پارلمان کې د حکومت نوي 15 کلن پلان د معرفي کولو پر مهال وویل چې د نورو 233 سرتیرو برخلیک نامعلوم پاتې. په داسې حال کې چې ځینې بندیان لا هم بیرته کورونو ته نه دي ستانه شوي. هغه زیاته کړه زرګونه کسان د جګړې په پایله کې بې ځایه شوي او له امله یې غیر معمولي ټولنیز اقتصادي زیان رسولی. ناګورنو قرهباغ په آذربایجان پورې اړه لري خو دغه سیمه او شاوخوا سیمې د 1990 لسیزې له پیل راهیسې د ارمنستاني ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. د تیر کال د جګړو په پایله کې بالاخره آذربایجان د ناګورنو قرهباغ د ځینو برخو په شمول د دې سیمې شاوخوا ولسوالۍ په خپله ولکه کې راوستې.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په یو غونډه کې بحث وکړ. د دې شورا مشر میشل بشلی غونډې ته په وینا کې طالبان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړل. د دې غونډې او د میرمن بشلی د څرګندونو په اړه جزئیات صفی الله ستانکزای راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون مشر میشل باشلی ویلي معتبر راپورونه ترلاسه کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ځینې ملکیان او پوځیان اعدام شوي او د ښځو حقونه محدود شوي دي. هغه دا خبره نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په یو بیړنۍ ناسته کې چې د افغانستان په وضعیت باندې څرخېدله وکړه.
In particular, we have also received credible reports of serious violation of international humanitarian law.
له هغه سیمو څخه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موږ د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو د جدي سرغړونو او د بشري حقوقو د نقص معتبر راپورونه ترلاسه کړي دي. په دې کې د نورو په ډله کې د ملکی وګړو او د افغان امنیتي ځواکونو د غړو اعدام، همدارس د شذو په حقوقو محدودیتونه، له هغې ډلې د هغوی آزادانه تګ راتګ او شونځیو ته د نجونو پر ورتګ باندې محدودیتونه شامل دي. د ماشومو عسکرو استخدام او د سولایزو مظاهرو او د مخالفانو ځپل هم نور موارد دي.
په عین حال کې اغلی بشله طالبان واڅول چې د بشر، ښځو او د قومي او مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی وکړي او لږه چخیستونکو اقداماتو ډډه وکړي. سمدستي طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مشر د دې څرګندونو په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. په همدې غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم په افغانستان کې پورستیو پیښو باندې خواشینی وښودله او ویې ویل هغه څه چې کیږي دمګړی دي او د نړیوالې ټولنې سمدستي مرستو او اقداماتو ته اړتیا لري. همدارنګه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه هم په افغانستان کې پر روان وضعیت باندې اندېښنه وښودله او د نړیوالو مرستې وغوښته.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو پر سرغړونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا اندېښنه د چاپي رسنیو ځینې مسؤلین او د رسنیو مخاطبین په افغانستان کې د دوی د خبرونو او د غږیزو او تصویري رسنیو د پروګرامونو پر بدلون اندېښنه څرګندوي. خلک له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویلي چې د چاپی رسنیو د یو ځل بیا فعالولو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه جزئیات واوري.
کابل ته د طالبانو لننوتلو نه ورځې وروسته لا هم چاپی رسنۍ فعالیت نه لري او غږیزو او تصویری رسنیو خپلو پروګرامونو کې بدلون راوستي. د چاپی رسنیو ځینې مسولین چې نه غواړي غږ او نوم یې خپور سي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی خبرونې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی که څه هم د ستونزو جزئیات نه شریکوي، خو وايي اوس انلاین خبرونې لري. خود تصویری رسنوی په برخه کې د شمشاد تلویزیون د خبری برخه مسول مدیر عبد احساس له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د خبرونو په برخه کې ځانګړی محدودیت نشته.
اطلاعاتو ته لاسرسی مې یو څه سخت دی. اډرس د مطبوعاتو د طالبانو تر اوسه پورې یو دی او د مطبوعاتو حجم هم زیات دی، خبري اعلان هم زیات دی، رسنۍ ګڼې دي. د دې د وجې نه اطلاعاتو ته لاسرسی لږ سخت دی چې په ټولو مسایلو باندې نظر واخیستل شي.
طالبان د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ کابل ته ننوتل، د چاپي رسنیو خپرونې بندې شوې او غږیزو او تصویري رسنیو په نشراتو کې لکه په موسیقي او سریالونو په برخه کې بدلون راوستی، خو نورو برخو کې عادي کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر کابل ښاریان بیا د رسنیو په فعالیت کې بدلون او د چاپي رسنیو بندېدو ته اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکي ډاکټر نقیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده د طالبانو چارواکو نه، بیا خصوصا د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه، چې دوی د چاپي نشریاتو ته اجازه ورکړي تر څو ټول عام خلک معلومات ته لاسرسی پیدا کړي.
خو طالبان د رسنیو ته څه ځواب لري؟ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د چاپي رسنیو د یو ځل بیا فعالیت لپاره هڅې روانې دي.
د دې ستونزې هواري لپاره هلې ځلې روانې دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به چاپي رسنۍ په خپلو کارونو یو ځل بیا پایل وکړي او په دې اړه کار روان دی.
له دې وړاندې ښاغلي مجاهد په کابل کې په لومړنۍ خبري ناسته کې ویلي وو چې ټولې خصوصي رسنۍ د بیان ازادي لري، خو په خبره یې د ازادۍ باید د اسلام او د خلکو د عقیدو خلاف نه وي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. طالبانو له هم د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو او سیاسي جوړښت د څرنګوالي په اړه له کلو سیاسي اړخونو سره خبرې نه دي پیل کړي. دو معتبرو سرچینو ازادۍ رادیو ته ویل چې خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي او د راتلونکي نظام په ګډون د سیاسي مشارکت پر موضوعاتو اساسي بحثونه تر اوسه نه دي پیل شوي. طالبان هم د خبرو د څرنګوالي او پرمختګ په اړه په مشخص ډول څه نه وایي، خو وایي په دې برخه کې هڅې روانې دي.
په کابل د طالبانو له واکمنۍ دوه نه ورځې تیریږي، خو دا ډله لا هم نه د توانېدلې چې هغه سیاسي تشډک کړي کومه چې له افغانستان د وتلي جمهور رئیس غنی وروسته جوړه شوی. د راتلونکي نظام برخلیک او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل د طالبانو پر وړاندې دوه مهمې ننګونې دي چې په دې برخه کې د افغانانو په ګډون نړیوال هم د دې ډلې عمل تزیر کړي دي. که څه هم طالبانو له لومړۍ ورځې هر څه ژر د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او د راتلونکي نظام د برخلیک په اړه ژمنه کړې، خو لا هم د دې ژمنې په پوره کېدو نه دي بریالي شوي. تازه د ملي مصالحې عالي شورا او له طالبانو سره په خبرو د بوختلو ډلې دوه معتبرو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل دا خبرې لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. د دوی له قوله د راتلونکي نظام په ګډون د ټولګډونه حکومت د جوړېدو په برخه کې بنسټیز بحثونه لا نه دي پیل شوي. سیاسی فعال شاهزاده مسعود چې له طالبانو سره د کېدونکو مذاکراتو د غونډو ګډونوال دی همدا خبره تاییدوي. خغلی مسعود د سشن وی پورز ازادي رادیو ته وویل:
دا خبره اوس ادامه لري، دا ماغه اساسي مرحله ته چې هغه د مشمول حکومت جوړښت د نظام بیرته په پښو درولو خبره ده. دې ته تر اوسه پورې متاسفانه لا نه وارد شوی، نو امید کوم چې د خلکو د اطمینان لپاره ژر تر ژره ټول طرفونه لاس په کار شي.
طالبان هم مني چې د نوي حکومت د جوړېدو او د راتلونکي نظام د برخلیک د معلومېدو په برخه کې په مشخص ډول پرمختګ نه دی شوی، خو هیله خی چې ژر به یو پایله ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل په لن وخت کې به یو ترتیب چمتو او اعلان شي.
نو دا مشخص ډول نه شوی، البته هڅې روانې دي، کوشش روان دي، او امید ان شاء الله چې په لن وخت کې ښه سره ترتیب برابر شي او اعلان شي. تر اوسه پورې هم هڅې روانې دي او خبره نه هیڅ شوی نه ده.
هغه فارن پالیسی خبرونه په یو مطلب کې د خپل سرچینو له قول لیکلی خای د افغانستان حکومت د جمهوریت او امارت لاینوانونو پرته د یوې دولس کسیز دلیل لوري رهبری شي چې حکومتي چارې مخته بیایي. فارن پالیسی لیکي د دې شورا د غړیتوب لپاره تر دې دمه ملا برادر، ملا یعقوب، خلیل رحمان حقانی، حامد کرزی، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر او ګلبدین حکمتیار ټاکل شوی دي او د پاتې نورو کسانو د انتخاب لپاره بحثونه روان دي. طالبان بیا د دې موضوع په اړه خپل دریز نه روښانه وي، خو دا ډله ژمنه کوي چې راتلونکی حکومت به د یو داسې استازولۍ ښکارندوی وي چې د افغانستان ټول قشر پکې ځان وویني، هغه څه چې دوی یې هم شمول حکومت نوموي. خو د نظام برخلیک بیا نامعلوم دی او دا هم معلومه نه ده چې د نوي حکومت جوړښت او اډانه به څه ډول وي. د افغانستان د ودلې جمهور رئیس غنی یو مهم تمرکز پر جمهوریت و، هغه څه چې واک د ټاکنو له لارې له یوه ځای ناسي بل ته لیږدوي. خو معلومه نه ده چې طالبان به د څه ډول جوړښت بنسټ کیږدي. له دې ډلې د نړیوالې ټولنې غوښتنه همدا ده چې د خپل مشروعیت ترلاسه کېدو لپاره باید د افغانانو غوښتنو ته پام وکړي او د بشري حقونو په ګډون هغه لاسته راوړنې وساتي چې افغانانو تیرو شل کلونو کې ترلاسه کړي دي.
د کابل ښاریان د پلازمینې له بېلابېلو واټونو څخه د سمنټي دیوالونو او موانعو د لرې کولو د اقدام هرکلی کوي. د کابل ځینې اوسیدونکي وایي چې د سمنټي دیوالونو او موانعو خلکو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. له بلې خوا د طالبانو ویاند خلکو ته ډاډ ورکوي چې دا موانع به له واټونو څخه په بشپړ ډول لرې شي.
د کابل لواټونو د سمیټي دیوالونو د لری کولو اقدام د کابل خاریانو له هرکلی سره مخ شوی. د کابل یو اوسیدونکو صفی الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا غاډر ته کار وشو باید آینده کې په هر کوڅه کې په هر لار کې چې مټونه لری شي او عام خلکو ته د لارې خلاصې شي. دا خو غټه ستونزه وه ځکه په کوم ځای کې چې ایښي و یا به کوڅه وه یا به عامه لار وه یا به سړک و په هغه باندې به هلته د خلکو کورونه وو.
د کابل بل اوسیدونکی عبدالمنان هم ورته نظر لري.
خلکو یې پوښتنه داسې زورواکي وو بس خپل زور باندې خو بس لار بند کړي عمومي سړک باندې باز ځای کې کابل ښار ته کوم ځای کې لاړ شي هغه عمومي سړک بند کړي وو خپل کور مخې ته مخکې ستونزې خو ډېر مخ کړي وو د لارې ټولې بندې وې.
د کابل په عامه سړکونو په ځانګړې توګه د وزارتونو، بهرنیو سفارتونو او د لوړپوړو دولتي چارواکو او زورواکو کورونو ته څیرمه د سړکونو بندېدو په تړاو کابل ښاریانو مخکې تل نیوکې کړي. د دغو کانکریټي دیوالونو د جوړولو دلیل په کابل کې د امنیتي پیښو مخنیوی یاد شوی. خو اوس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې امنیت خوندي دی او د سمیټي دیوالونو د لرې کولو اقدام د خلکو د اسانتیا لپاره ترسره شوی.
دولتي ودانو په مخ کې او د چادو په وړاندې موانع ایجاد شوي دیوالونه کې هغه چې یو خاري خلک په تنګ کړی دي چې موټرو تراکم او زیادت کم د خلکو ستونزو سره مخ دي. نو د دې لپاره چې نسي سهولت رامنځته شي خلکو ته ټول موانع ایسته کېږي ټول د ضرورت موانع چې په هر جي کې وي که په سړک کې وي که کوم ساختمان مخ ته وي د دې پلان د ټول واخلو له منځه او خلکو ته اسانۍ راشي.
خو ښاغلی مجاهد دا ونویل چې تر اوسه له کومو سیمو دا دیوالونه لرې شوي او چیرې انتقالیږي. د عامه سړکونو سربیره دا سمیټي دیوالونه په کابل کې د بهرنیو سفارتونو او بهرنیو سازمانونو مخې ته هم ایښودل شوي دي. ښاغلی مجاهد وایي د سفارتونو او بهرنیو ادارو له مخې به سمیټي دیوالونه له هغوی سره په تفاهم لرې شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا هم له واټونو د دیوالونو او خنډونو د لرې کولو اقدام شوی و خو خلکو نه شي بللی و. ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې له کابل سربیره دغه لړۍ به ولایتونو ته هم وغځول شي او د خلکو ستونزې به هوارې شي.
په کابل کې د دولتي ودانیو او وزارتخانو له مخې د موانعو او سمنټي دیوالونو د لرې کولو په اړه راپور مو اورېده. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې چې طالبانو کابل ونیو تر اوسه هم ملکي الوتنې نه کیږي، خو د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو پوځي الوتکې ځي و راځي. په دې الوتکو کې هغه بهرني وګړي چې تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي او هغه افغانان بهر ته لیږدول کیږي چې ژوند یې په خطر کې دی. برتانیا او امریکا ویلي دي چې ښایي د دې کسانو د ایستلو لپاره له افغانستانه د وتلو مهلت چې د روانې اګست میاشتې یو دیرشمه یعنې تر یوې اونۍ پورې ټاکل شوی دی د مهلت تمدید کړي. اجمل آند په دې اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له ویان محمد نعیم سره مرکه کړې او په پیل کې د برتانیا او امریکا د وړاندیز په اړه د طالبانو د دریځ پوښتنه ترې کړې.
کومره چې بهرنۍ ځواکونو تر پورې تړاو لري نو فکر کوم چې بهرنۍ ځواکونه په ټاکلي وخت پورې وتلی شي، دې ته ضرورت پاتې کېږي او نو موږ د توقع لرو چې د دې اضافات دوی به زیات پاتې کېږي. که همدغه ده بلکې د ټولو د تعهد موافق تعهد خو دوی په اول قدم رقم کړ التزام پرې ونه کولو، بیا وروسته یې دا موضوع یو طرفه وغځوله، اوس که بیا موضوع دوی پاتې کېدل ته پاتې کېږي کېږي، طبیعي خبره ده چې مشکلات به راپیدا کېږي. نو څومره چې موږ دوی سره په تماس کې دوی هم دغه وایي چې دوی هغه
تاسو فکر کوئ چې د کابل د هوایي ډګر وضعیت په د اگست تر یو دیرشمې پورې نورمال شي او امریکایان او ناټو متحدان به وتوانېږي چې خپل خلک وباسي؟
نو دغه ګډوډي بې نظمي هم د بهرنیو ځواکونو رامنځته کړه. متاسفانه ما که داسې خبره کېدله چې دوی ډېر منظم دي او ډېر اصطلاح هوښیار دي، خو دې پېښه ښودله چې نه هوښیار دي او نه نظم لري. دوی یو په یو باندې یو اعلان وکول عمومي او ټول خلکو ته نن راوکځو ځوانان ټول دي په بدرول باندې راټول کړل ته یو ګډوډ جوړه کړه، په داسې جوړه کړه د خلکو تیاری کې کوله کول به تیارو نه راوغورځول نورې هغه کومې پېښې چې ورځ ورځ باندې رامنځته کېده. متاسفانه بشر حقوق، د انسان حقوق، انساني کرامت هغه ټول تر پښو لاندې کړ او دا هغه څه و چې متاسفانه ډېر تاسف وړ و. د ټولو سره سره بیا هم زموږ هغه ډله چې باید هغه کوم امکانات لري، تیاری ښه زیاتې لري، چې ډېرې لري، لوی لري، غټې لري، نور امکانات دي بهتر پښتري باید خپل کوششونه زیات کړي او تر دغه ټاکلي وخت پورې خپل اتباع خپل ځواکونه وباسي.
په زورګونو خلک د کابل په هوایي ډګر ورټول شوي دي، دوی ټول ادا کوي چې الله تاسو ویر لري
فکر کوم مقصد چې د کوشنان تاسو وایم د ترکیه نه تبه چې خلک تلل څو کال د ځوانان ولته په بحرونو کې غرقېدل، هلته خو چمدا د خپل امریکا سره وو د تقابل کې ښه پریمانه پراته وو او تل ډېر اوازې هم نه لري. هغه وخت چې د خلک هلته تلل او دریابونو کې غرقېدل او مایانو خوړل هغه څنګه وو؟ د خصوصو د ښکاره خبره ده چې تلمر روښانه ده چې دغه پروسه هغه د متاسفانه د وطنه د تېښتې چاته په کابل کې بې کفایته د صلاحیته اداره وه، د ولس خپل جیبونه ډکول، د ولس په غم کې نه وه، د ولس لپاره د کار او د خدمت پیسې راتلې، د ولس په نامه خپلې جیبونه دي اچولې. نو هغه دغه کیسه ډېره مخکې روانه ده چې بیا دلته داسې هلته وخت چې د مرګ خبره وه، دوی خپل هلته مرګ لیدلو چې په دریابونو کې غرقېږي او مایان یې خوري کښتیو کې ډوبېږي، خو بیا هم تلل دلته چوس تیار تیارې ورته ولاړې دي او دوی اعلانونه ورته کوي او بل دا چې د میدانوي کوم امنیت چې دی هغه د دوی په اختیار کې دی. ټول مسؤلیت دوی ته راځي کېږي، د ګډوډۍ بې نظمي
خلک یوه بله ویره هم لري. دوی فکر کوي چې که د اګست تر یو دیرشمې نېټې له افغانستان څخه ونه وځي ښایي وروسته د طالبانو حکومت یا له نړیوالې ټولنې سره روابط ونه لري یا خپله طالبان خلکو ته د هیواد څخه د آزاد تګ راتګ بهر ته اجازه ورنه کړي.
دا فکر کوم ډېره ساده فکر دی، هر څوک چې کوي څنګه کېدلی شي یو ملک دی وي هغه نړیوالو ټولنې سره روابط ولري او هلته خو د پروازونه دي نړیوالو سره تعامل دی یا ګاونډیانو سره نورو هیوادونو سره، نو څنګه به لارې بندېږي؟ هغه فکر کوم داسې کوم شی نشته دي. نو البته دا ده چې فکر کوم چې هیوادوالو دوی ته ضرورت نه لري چې دوی بهر ته لاړ شي، ځکه مخکې که کومه مشکل و ټوله به دا خبره کوله چې دلته جګړه ده. هره راډیو به چې موږ راواخیسته تاسو به کتل په هر ځای کې اوله پوښتنه همدا وه جګړه ولې نه ختمېږي؟ اوس جګړه ختمه شوله ده الحمدلله، دا د ټولو ارمان و ټولو د هغه و چې یو فرصت برابر شي دوی خپل ژوند په ارامه سره وکولی شي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د دې وتلو د پروګرام له کبله د لانجې او ګډوډیو پر مسایلو یې خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو لخوا د یو شمیر دولتي ادارو د مسؤلانو په توګه د دې ډلې د ځینو غړو لټاکل کې دورسته سیاسي او مدني فعالان وایي چې د دولتي ادارو پر اساس کې باید مسلکي کسانو ګمارل شي. دوی وایي طالبان یو شمیر ادارو ته سرپرستان معرفي کړي خو د هغوی یوازې دینی زده کړې زده دي او نشي کولای چې مسلکي ادارې رهبری کړي. خو طالبان بیا وایي چې دوی بیلابیلو دولتي ادارو ته مسلکي کسان ګمارلې دي. لکابل د ازادي راډیو او بخیل کابل نه د ازادي راډیو خبريال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د طالبانو لوري د یو شمیر دولتي ادارو د مسؤلینو ټاکلو پرې د سیاسي او مدني فعالانو انتقاد. انتقاد کوونکي وایي طالبان بیل دي چې مسلک ته پاملرنه وکړي، بیلا بیلو ادارو ته د مسؤلینو په توګه د خپلې ډلې غړي معرفي کړي دي. سیاسي فعال سید حساق ګیلانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید داسې مسلکي کسانو په ټاکلو سره چې دغه ډلې پورې تړلې نه وي وخی چې په رښتیا هم د یو ټول ګډونه حکومت په لټه کې دي.
همدغه د امتحان وخت دی، همدغه د مقررې وخت دی. دوی باید هغه افغانان چې د ښه نوم خاوندان دي، پاک خلک دي، دوی باید چې وګمارل شي کارونو ته، او اکثریت د ډېر ښه مسلکونو تعلیم یافته دي، هغوی کولی شي چې دا ادارې په کار واچوي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې طالبانو په دې تحریک پورې تړل یو شمېر کسان د بیلابیلو ادارو او ولایتونو سرپرستان ټاکلي. د کابل ښار یو اوسیدونکي علي هم ازادي راډیو ته وویل چې د بیلابیلو دولتي ادارو او وزارتونو لپاره اړتیا ده چې مسلکي او تخصصي کادرونه پر دندو وګمارل شي.
د دې درو پرس کې باید تعلیم یافته خلک وي، هغه تعلیم یافته خلک چې هغه رشته کې تحصیل کړی وي، او په دې خاطر چې کېدای شي چې د هغه خلک چې په هغه رشته کې تحصیل نه وي کړی، کېدای شي دوی ستونزو سره مخامخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د تحریک غړی حاجي محمد ادریس د افغانستان بانک سرپرست ټاکل شوی. انتقاد کوونکي وایي چې خاغلی ادریس په مالی برخه کې تخصص نه لري، خو طالبانو ویلي چې حاجی محمد ادریس په دې برخه کې پراخه تجربه لري. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي ادارو په ځنګړي ډول د مالیاتي برخو پر اساس کې ټاکل شوی کسان په اړوند برخه کې د پراخه تجربه خوندان او امنت خیانتونکي نه دی، او کولای شي چې یادي ادارې مدیریت کړي.
اکثره دغه سي ټاکل شوی په داتي روشل کولو کې زموږ مالی برخو کې دوی مصروف او د مالی چارو سره بلدیت لري. ډیر لوی خبر په دې مالی چارو کې امانتداري ده چې د باور خلک منځراس او مالی نظم او محفوظیت مطمئن وي. نو ځکه اوس په دغه خلک سره په داستان شوی دي، وروسته ان شاء الله به دې باندې طبعا حکومت غور کوي.
خلک وایي چې طالبان بیلا بیلو ادارو ته د معرفي شوی او کسانو پیژندلیک له خلکو سره شریک کړي، تر ډیره به په دې تړاو اندېښنې لري شي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو هڅه کوي، داسې حکومت چې ټول قومونه او سیاسي جریانونه پکې خپل ځانونه وګوري او فساد پکې نه وي. په ورته وخت کې د خزو او مدني ټولنو یو شمېر غړو ټینګار کړی چې باید داسې یو حکومت جوړ شي چې د خزو په ګډون پکې د ټولنې د ټولو اړخونو حضور پراخ او باصلاحیت وي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
قدر من اوریدونکو ورزو د خبرونه ورستې موضوع ته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې د هیواد د ورستېو تحولاتو او له هغه ډلې د اگست له یو دیرشمی ورسته د ټولو نړیوالو ځواکونو د وټلو یا پاتې کېدلو د مهلت د تمدید په اړه د طالبانو دریځ روښانه کړ. طالبانو له دې مخکې هم د نړیوالو دا وړاندیز رد کړی وو، خو اوس ګورو چې ښاغلی مجاهد نن په خپل خبري غونډه کې په دې اړه څه ویلي. صفی الله ستانکزای را سره دی، جزئیات را کوي.
مننه زبی الله مجاهد. نن ویل چې د اگست له دیرشمی وراخوا د امریکایانو د استلو پروسه که وغځیږي دوی ته د منلو وړ نه ده. دوی ویل چې د اگست له دیرشمی پورې غځیدل هم یو جانبه پریکړه وه او طالبان نه ورسره موافق. وی ویل چې طالبان په دې خوښ نه دي چې افغانان استل کیږي د امریکایانو لخوا. دوی ویل چې د اگست له دیرشمی د امریکا خپل ټول ادبا اسکر او کوم کسان چې له دوی سره مربوط دي قراردادیان هغه دی وباسي.
زراده باید دوی خپل ټول ځواکونه او ټولغه کسان یا قراردادیان سي بهرنوي پر اړه لري هغه وباسي. نور د افغانانو استلو موږ اجازه نه ورکو، د سره خوښم نه یو، او لږه نه یو خواته موږ دوی ته اجازه نه ورکو په هیواد کې، بیا به موږ جلا موقف نیسو ان شاء الله.
مجاهد همدارجو ویل چې د طالبانو لخوا به د پخوانی اردو د برته جوړېدو د لاز زیات ځواکمنېدو په اړه باندې به هڅې کیږي. د خلکو لپاره د هغه یو مهم پیغام دا و چې د طالبانو لخوا هیڅ ډول لیست نه دی جوړ شوی، هیڅوک نه تعقیبیږي. د داجمنه وکړل په داسې حال کې چې راپورونه دي خلک تعقیبیږي، پښتنې ګرویګنې ترې کیږي. همدارس د بانکونو په تړاو باندې زبی الله مجاهد ویل چې سبا به د افغانستان بانکونه پرانستل شي.
ډیره زیاته مننه ستانکزای صاحب. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد د وروستیو څرګندونو په اړه لدی جزئیات سره د خبری مجلې پای ته رسیدو سید سمی عباس په بلنیم ساته خبرونه کې چې د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبرونه ده ستاسو